افغان امنیتی چارواکی وایي په دشتي برچی کې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبل شمیر په مړو کې شپږ ویشت تنه او په ټپیانو کې پنځه نوي تنه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې قانوني چلند وکړي چې د دشتي برچی په بریدونو کې په غفلت ملامت شي. او د دایکونډي ولایت د دوو ولسوالۍ ولسوالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي او دغلته باید اضافي امنیتي ځواکونه ورورسي. دوستانو ستړي مشي پر دې مسلو سربیره په روانه خبرونه کې نور مطالبه او ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وشل شوی شمیر پنځه ویشت تنو ته لوړ شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د دوو افغانانو د ناسمو کارونو په اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن له هندي سیالانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی حمله چې لشتل لشه 15 وشتنه پکې ووژل شو پکلکه وغندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل. ښاغلی غنی وایي وحشي تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهېږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي، اخوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت وبلل. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نښه کړي دي او دا ډیره بوجدونکې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دوو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 15 ویشت تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است.
په مجموع کې 15 نوی تنه ټپیان شوی او 15 وی شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دی او په وژل شوی کې پوځیان نشته ځکه هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر یې وشت او د ټپیانو و اتیا شودلی وو. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بیلد ورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویلي له افغان پناه غوښتونکو مه بیریږئ او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مه کوئ. د دا خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. حاضردمه په جرمني کې د افغانانو له لوري د قتل دوی قضیې تر غور لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیرنیو مرستو تنظیمون کې مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د چاله پر خپل مرستي فوران زیات کړی. د ملګرو ملتونو دغه دوه چارواکو د افغانستان د سفر پترس کې لولسمشر غنی او نورو چارواکو سره هم ولیدل. د ملګرو ملتونو معلوماتو سره سم د جګړو او بچکلې له کبله د سشکال په لومړی و میاشتو کې څباندې درې نیم لک افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوی دي. په درو جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووشل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیری وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیری ژوبل شوي دي. له دې سره په یوه وخت د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل د خواجه غار په قندهاري قشلاق کې طالبانو دا برید د یوه پولیس په همکاري کړی دی. له بلې خوا په جوزجان ولایت کې د یوه خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زیمنس کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره وکتل. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمرلا سیتیارامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبری وکړي. او ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیره لوړه اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتمي انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړ.
خبرنامه ول اسدی راډیو نو اوریدل. بابا رئیس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 26 تنو ته رسیدلی او 10 ګونه نور ټپیان دي. د پیښې په اړه چې څه نوي جزئیات رامخته شوي دا به درسره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره په دې همغږېدلی یو چې د محرم یا د امامانو د میاشتې په درشل کې چې د غلطه ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیږي د کابل د اغه سیمو شیعه مسلمانان په کې میشتې د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې دي. افغان ژورنالستان او همدارنګه افغان ورزشکاران چې وروستیو دوو حملو ځپلي او زیانمن کړي دي هم او د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوعاتو هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر 26 تنو ته رسیدلی او 10 ګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه پیښې ډېر قربانیان ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ادارو کې د مدیریت کمزوري د داشان پیښو د زیاتېدو جدي سبب دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی. د اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي. لتاب او اورو د پیخي د تلفاتو د شمیر په اړه مخکې هم زدو نقیس ریپورتونه اوس چارواکي سوي او څنوري نوې خبرې دي دواړو بریدونو په اړه.
ډیر زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیرې ورځې د پرلپسې انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوي او که هر امنیتي چارواکي په دې پیښه کې په ناغېړۍ تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شوه چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
د تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ 26 تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفر د پلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون، د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون 5 نفر ټپیان لرو.
ښاغلی رحیمي وایي په سیمه کې دوهمه انتحاري حمله هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي ځواکونه ولسي وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمې ته ورسېده. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت منلی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکوونکي دا ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې دي. په دې بیان کې راغلي چې ښاغلي غني ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شو چې په یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسم بود.
محمد حسین ظفری ام زه چې کله سیمه ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر. ډیر خلک په ځمکه پراته وو.
نوم ما غلام سرور اینجا آمده.
زما نوم غلام سرور دی. زموږ درې کسان ټپیان دي. یو معلم چې لاسې پرې شوی او دوه د ماما زامن می چې یو زما زوم هم دی.
د کابل ښار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتره افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیرې لمریزې میاشتې اسد په 24مه نیټه په یاده سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله 43 تنه وژل شول او لږ تر لږه 55 تنه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوې چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
مدیریت دی بے تنادی بہت دی خپل غزای سلامت تو گسر تن راځي نه استخبارات مامورین یا جګوی نه د نور مسولین.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمېر ستونزې مني خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موډی شي. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام چې له کابل د نننیوي وبخې چې له کابل د پرونیو دوو چاودنو پاړه جزئیات را سره شریک کړل. په دې جزئیاتو کې تاسو د تلفاتو د شمیر د امنیتي ادارو عکس العملونه او همدارنګه د افغان ولسمشر عکس العمل واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې د دشتې برشي په بریدونو کې په غفلت تورن او ملامت شي. اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره یوه مرکه کړې او د دې مرکې په ترڅ کې له نوموړي پوښتلي چې په داسې حال کې چې د محرم یا امامانو د میاشتې په پیلېدو سره په دې سیمو کې ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي دوی په داسې یو امنیتي وضعیت کې کوم امنیتي تدابیر د دغه مراسمو لپاره نیولي؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته ټولو کشفي مراجعو ته ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو حکومت مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره چې دغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو په هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې به مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه یې طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړوند خو څوک نه دي نیول شوي. تحقیقات پیل شوي؟
دقیقا د هغه پیښې د لازینه وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو روسه تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته د تاریخ د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر چا چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې ششدرک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکوي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په ششدرک کې چې کومه پیښه وشوه هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې سیمه تصفیه شوی نه وي. خو بیا هم دغه ډول پیښه رامنځته شوه، اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ قدرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینې مواردو کې چې زه خپله شاهد یم، په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازه یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ماته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړې دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس د دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و د په څرګندونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر خبریالان کله ناکله د پیښو د پیښېدو ځای ته په ورتګ باندې ټینګار کوي او په دې برخه کې د پولیسو سپارښتنې له پامه غورځوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ماښام په انتحاري حمله کې د خبریالانو وژل کېدو او ټپي کېدو توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دوهمه حمله کې په ځانګړې توګه خبریالان په نښه شوي وو. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي دغه شان حملې د خبریالانو پر کارونو اثر کولی شي او د خوندیتوب لپاره یې باید جدي اقدامات وشي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تدابیر له پخوا نیول شوي، خو خبریالان باید د پیښو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبې په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یوه خبریال او یوه تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمند حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوی ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. دو بابل په دقیقه توګه مون په دې باور یو چې په دوهمه حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوی او عاملین غوښتل چې و رسنی زویره رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبه په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې و وژل شول. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعینات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه راونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وای چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولي وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي، دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیخه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ټایکونډي ولایت د کچران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشارونو سره مخ دي او مرکزي حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دوی سره شته پوځي تشکیلات د شتو ګواښونو په وړاندې کفایت نه کوي او باید نور سرتیري ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکونډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمېر مسولین وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي، نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د ناامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ورباندې ډلې بریدونه کوي، او د دې د معلومات له مخې وسلوال طالبان پلان لري چې دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکونډي ولایت ته لاره پیدا کړي. خو د نوموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هغومره سرتیري نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس یې هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سر سرحد درو دوه سو نفر ته پولیس مالی یا یو کنده دغه ټولی د ورتوی موږ اشد ضرورت ورتلو زیانو اعتماد لري چې دا شي اعتماد لري چې مطلب لري زبرت پر دی ولس ولې وشي ست پسد دا اعتماد لري چې د مرزاوان کنه پر دی ولس ولې وشي.
نو موړی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او درنې وسلې دی په واقع ورکړي. لدی سره دغه ولایت کې جران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نو موړی غوښتنه کوي چې دولت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزی ادارې غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنی لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوي. د دایکونډي ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هغه ولایتونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې تهدیدات ورته موجود دي او نام نه دي. نوموړي وایي په نوامیش او کجران ولسوالۍ کې اوس وضعیت سم دی او کچیر اړتیا پیدا سي نو هلته به هم اضافي سرتیري ولیږي.
موضوع کمبود پرسنل در تعداد ولایت افغانستان،
خو په یو شمیر ولایتونو کې زموږ د پولیسو تشکیلات کم دي، خو موږ په هغه ولایتونو کې زیات شمیر اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي، کوم چې امنیتي تهدیدات ورته موجود دي. ولی هغه ډول هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. موږ اضافي سرتیري لرو، که چیرې اړتیا پیدا شي هلته به یې هم ولیږو. شاغلی دانش وای د قانون لمخې پولیس حق نه لري چې جګړه وکړي، خو د ضرورت پر اساس دوی هغه درنې وسلې په واک کې ورکړي کوم چې د کورنۍ چارو وزارت یې په واک کې لري. دایکنډي ولایت یو د افغانستان د باامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغه ولایت نوامې شکی جران او پاتو ولسوالۍ امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونیسي، شاید دغه ولایت د افغانستان د نور ناامنه ولایتونو په څیر سي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخ کزان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
امریکایی او پاکستانی چارواکو د اړیکو پراختیا په برخه کې خوشبینی څرګنده کړې ده. وروسته له هغې ده چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره یې وکتل. ملالۍ بشیري په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه وویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو د بیا رغېدو په برخه کې هیله مند دی. پومپیو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل، زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط اماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي ډېر څه ته اړتیا ده. دوویل موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډېر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته شي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یوه هڅه بلل کېږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي، یا له دغې سخت دریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل، له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې له امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سوله ییز ډول د پای ټکی ایښودلو هڅې کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سوله ییز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پوری کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې یې کافي هڅې نه دي کړي چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالي او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړي چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لاره نسته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورډ هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حفیظ الله خبرې کوم. روره خاص کنند موږ دا د مهاجرینو 2014 کښې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالې، یو ځلې 13,000 افغانۍ ورکړلې. $200 ورک کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورک مونږ ته غړی کوم کومک شاونه کلاړو یا ساته ماجرین تاسو پول په مو چې څنګه مونږ دا سب کړل دا کمپیوټر دی پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غره سره وکړي
ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې زه یې څوک تاب نه ورته کېږي. ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې نه سږ اتم کال دی چې پل خرابه پروت دی. موږ د حکومت څخه دا غواړو د لوپو چارواکو څخه دا غواړو چې دا زموږ پل را جوړ کړي. موږ کې را خراب کړي دي. موږ کې په دې علامه له دغه پرتې ده د حکومت دا خواهش لرو چې دا زموږ پل را ته جوړ کړي. د پل د باران د ورسې چې ورو در ډاکسي په شی ګران شي او بل نه دغه دی په کوچنیانو ته واکسین نه ورکول کېږي. پر وخت نه ورکول کېږي. چې واکسین راوي هغه هم په اوبو ور واچوي کوچنیانو ته اوبه ورکوي. نو موږ د حکومت څخه د روزګان د مشرانو څخه مې دا خواهش دی چې دا یو پلاوی راولېږي دا ګزاب ولسوالۍ ته چې دا وګوري که هر څوک مجرمان ونیسي. الله تعالی
السلام علیکم راته خان زړه زابل ولایت څخه ته د پریږدم مده زابل ولایت کې د بازار مرکز او خلکو ته د مریدینو پیسې ورکړل او سالو د مریدینو پیسې پراخ دي نو پیسې چې دی ورکې اره دي خواران په کرایو کې ولاړې یا ورځ کړې دي چې نو دا که مده زابل ولایت چارواک مشران واوري او دا کار وکړي د مریدین ته خپل حق ورکړي دا د ډیر ځواني د خلکو سره وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسمت ساروان نه ورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتل لږه 15 تنه پکې ووشل شول پکلک وغندلې. د کابل امنیتي چارواکي وایي د دغه ښار د دشتي برچی په سیمه کې د تروریزم د دوی جهادي حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان وایي په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په درو جلا جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي په بغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیري وژل شوی دي. دوی نوري حمله په تخار او جوزجان کې شوی دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د چین د پوز د مرکزی کمیسون مرستيال رئیس ډګر جنرال کشو کیلینګ د افغانستان په پوله کې د خپل هیوادونو د امنیت په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه. او ایران وایي ک روسیا چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون درناوی ونکړي او د امریکا لاره تعقیب کړي خپل اټومي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي.
دوستان وسام پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه یو
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه او د بدني روزنې ریاست مسولین په میبن ورزشي کلب باندې د تیرې ورځې انتحاري حمله په سخت ټکو غندي. د ملي اولمپیک د کمیټې مرستيال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله یو ځل بیا وښودله چې ترورستان انساني او اخلاقي ارزښتونو ته پابند نه دي او حتی ورزش چې د سولې او ملي یووالي سمبول تعریف شوی ور باندې حمله کوي. د تیرې ورځې د کابل ښار د دشت برشي په سیمه کې د میبن ورزشي کلب باندې چې سیالۍ په کې روانه وه او نن درچان وترټول سوي وو انتحاري حمله وسوه. د راپورونو په اساس په دغه پیخه کې شپږ وستنه وژل سوي او یو نوی نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ مسولین وایي ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د غوره لیګ سیالیو لپاره په دوبۍ کې د لوبغاړو د اخیستو مراسم جوړ سي. د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوې اعلامیې کې راغلي چې دغه مراسم به د راتلونکې دوشنبه په ورځ جوړ سي. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان د غوره سیالیو لپاره د افغانستان په ګډون پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او د نږدې 15 نورو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون چې شمېر یې 350 تنو ته رسیږي په شپږو کټګوریو کې سبسوي دي. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې په 21 به پای ته ورسیږي. او د فلسطین او قزاقستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه لوبه به نن په سیمه ییز وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت د شپې په 11 بجو جرمني او فرانسه په خپلو کې یوه بله دوستانه لوبه ترسره کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتن دی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړې توجه کړې دي، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی و نکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دادی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وی، سپینگیری وی، بیا هغه انسان چې ماشوم وی، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وی یا ترحم مادی وی، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، ده هغه پوشاک ته توجه شي، حتی ده هغه د ماحول ته توجه شي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د انډیوالان څوک دي، د بلاخره په ماحول کې ملګری څوک دي، چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بدو اخلاق څخه متاثر نشي. او مادي حق داده چې په ماشوم باندې ښه نوم کې خودل شي، داس نوم چې خه معنا ولري، داس نوم چې معنوس وي، مستعمل وي، داس نوم وي چې کله د ماشوم ځوانیږي، که هغه ماشوم جنۍ وي، که هلک وي، داس نوم وي چې د هغه نوم په اخیستلو سره دغه انسان، دغه هلک، دغه جنۍ احساس د حقارت او احساس د شرمندگی ونه کي. مونږ او تاسو په خپل ټولنه کې دغسې نومان لرو چې اوس متاسفانه په هغه نوم باندې هغه کس یاد شي، لږ احساس حقارت کوي. لهذا دا په والدینو باندې معنوي حق لازم او واجب دی چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي واکه اذان وشي په چپ واکه هم دارنګه په معنوي دګر کې د ماشوم په تعلیم و تربیه باندې هم باید فوکس او تمرکز وشي و بالاخره استپ و استپ د ماشوم په تعلیم و تربیه کې والدین معلمین نظام باید خپل عمده ونده واخلي.
تاسو ویل چې ماشوم ته دې ډیره توجه وشي لار اړخه په دې کې روغتیا هم شاملېږي. د روغتیا په برخه کې بیا واکسین ډیر مهم رول لري. په دې اکله اسلام څه ویلي دي؟
په فقه اسلامي کې یو قاعده لرو، وایي هر هغه عمل چې واجب وي او یا فرض وي، هغه شی چې سبب او وسیله د دغه واجب د ادا لپاره ګرځي هغه سبب هم واجب دی. اوس په اسلام کې حفظ د نفس، مخنیوی کول د فلج د اطفال دا واجب دی. فرض دی چې والدین، نظام، حکومت، علما، ټول خلق د ماشومانو د فلج نه باید مخنیوی وکړي. اوس هغه څه چې سبب د دې ګرځي چې د ماشوم فلج نشي، هغه تطبیق د واکسین د پولیو دی. لهذا د دغه خبرونه دی نتیجه ته رسیږو چې تطبیق د واکسین د پولیو واجب دی، ځکه واجب دی چې صحتمندی دی او ماشوم واجب دی، ځکه واجب دی چې مخنیوی د فلج د اطفال دا واجب دی. لهذا واکسین د دې سبب ګرځي چې دا مخنیوی د دې فلج څخه وکړي، لهذا واجب شو. او بل خبره دا ده چې په عمومي توګه دغه ماشوم صحت اسلام ډیر زیات توجه کړی، حتی تر دې حده پورې که یو ماشوم دنیا ته راغلی نه وي یا دنیا ته راغلی وي، کچیرې مور روژه ونیسي یا مور شاقه کارونه وکړي، نو د ماشوم صحت ته ضرر رسیږي، نو دلته دغه مور باید روژه ونیسي. ګورو چې د ماشوم د صحت په خاطر مور مکلفه ده چې یو فرض خدای ترک کړي، خو لیکن د ماشوم صحت باید تضمین شي.
د دې واکسین تطبیق څومره مهم دی؟
کچیر دا د پولیو واکسین تطبیق نشي، نو فیصدی ډیر احتمالات د دې وجود لري چې دا د پولیو چکم وایروس یا میکروب دی د یوازې د انسانانو په وجود کې نشونه مو کولای شي، عام لدنه چې هغه انسان ماشوم یا غټ وي، خو د ماشومان په وجود کې داسې فعالیت کولای سي چې منجر د دې ګرځي چې ماشوم فلج شي. لهذا د شرعي لحاظ نه دا واجب دی چې باید تطبیق شي. او بل خبره دا ده چې د دغه واکسین په ترکیب کې داسې یو شی موجود نه دی چې هغه د طبي لحاظ نه مونږ وایو چې دا مضر دی، دا عوارض جانبي لري، لهذا دا باید تطبیق نشي. لهذا د دې واکسین تطبیق ضروری دی، چون سبب د دې ګرځي چې دا د فلج نه مخنیوي وکړي.
که د پولیو د واکسین په ګټو خبرې وکړي،
یو عمده ګټه دا ده چې په عمومي توګه د نړۍ او د ځمکې د مخې نه د پولیو وایرس له منځه ځي. لهذا فوکس هم په دې باندې دی چې چون دا امکان د دې موجود دی او دا یعنی ممکن ده چې دا بیخي له منځه لاړ شي، ځکه عمومي کمپاین په سطح د نړۍ پولیو د وایرس په مقابل کې شروع شوی دی چې دا الحمدلله د نړۍ د مخې نه دا وایروس له منځه تللی دی، په استثناء د څو هیوادونو چې هغه افغانستان، بنگلادش، پاکستان او همدارنګه نایجیریا شامل دي. او په دې هیوادونو کې ځکه موجوده چې په دغه هیوادونو کې کار نه دی شوی. او بل دا دی چې د پولیو د واکسین په مقابل کې ځینې کسان پورته شوی دي چې آگاهانه یا غیر آگاهانه وایي چې دا ضرر لري. او خصوصا د علما و خبره دلته ډیره مهمه ده چې علما باید په دې اړه ځان پوه کړي، بیا دغه نه وروسته تبلیغات وکړي چې دا ګټه لري یا ضرر.
د واکسینونو بیا د پولیو د واکسین په اړه تبلیغات کیږي، وایي چې په دې کې هغه مواد کارول کیږي چې هغه د اسلام له نظره حرام دي. په دې اړه تاسو له دینی اړخه څه وایي؟
اول خدا را چې مونږ مکلف نه یو چې یو دوا مونږ ته ډاکټر راکوي د تشخیص نه وروسته بعد هغه استعمال کو، مونږ مکلف پدې نه یو چې هغه دوا ترکیبات تحلیل او تجزیه کو. که مونږ پدې باندې مکلف سو، نو که یو پاراستامول هم استعمالو، دا باید لابراتوار ته ولېږو چې دا مواد چی شي. یو امپول هم که ترزیقو، نو باید هغه مواد تحلیل و تجزیه شي. حالا چه انسانان مسلمانان پدی باند مکلف ندی. الله سبحانه و تعالی فرمایی چه فسالو اهل ذکر، تاسه دی اهل فن و پختنه و که دی واکسین پا اره، دی نور و ادویجات پا اره او دی ادویجات و دی استعمال پا اره، اهل ذکر اطباء داکتران دی. داکتر چه کلا دی دی تجویز مونگو تاسته را کهوی چه دا واکسین تطبیق شی، نو دا پدی مانده چه دا داکتر پدی بانده پویگی. لحاظا دی شرعی و فقی لحاظ نه دی دغه پولیو پو ترکیباتو که داس مواد موجود نده چه طب وای چه والا دا مزر دی. داس مواد موجود نده چه فقه وای چه دا حرام دی. چه کلا فقه و طب پدی بانده متفق وی چه پدی که داس مواد مزره یا داس مواد محرمه موجود نده، لحاظا ضرور نده چه مونگا ده هاگو تبلیغات و پس لارسو چه اساس نلری، ده هاگو تبلیغات و پس لارسو چه دلیل نلری و اصی اوائی خبری دی چه دا حرام دی و دا ده کفارو لخوانه یا کمپاین دی چه ده مسلمانان و مشمان ضعیفه که در طول اغا افواهات دی چه حقیقت او واقعیت نل.
پا آخر که با پدیکلا دی توس پیغام چه بی؟
زما پیغام طول و محترم و اوریدون کو تا او خاص توگا والدین تا او خاص و خاص توگا علما و تا داده چه دی واکسین پا اره خپل معلومات حاصل کری او دیگه نورست اظهار دی رای او اظهار دی نظر رو کری او تر حق ازای پوری چه ما تحقیق کردی انشاءالله چه دی پولیو دی واکسین پا مواد که هیس کم دول مواد مزره او هیس کم دول مواد حرام موجود نده. لحاظ والد اینو تا پا کار دی چه خپل ماشومان پا معاینه اوقاتو که باید واکسین کری او علماو تا پا کار دی چه پدی اره تبلیغات سو او نکری بلکه پدی اره خپل معلومات حاصل کری بلکه مثبت تبلیغاتو کری او خلق تشویق که ترسو خپل ماشومان واکسین کری.
دیر مننه کور بدن. قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ماشومانو د حقونو پاک لخ پرمنه وبریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مرسته جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي؟
ها کنځل خسواکان خواندور دي ډېر خسته خبرې کوي.
ماشومانو ته د بدو خبرو او کنځلو زده کړه کوم بد عواقب لري؟
هم خپل کورنۍ ته مثلا دا مسله درد سر جوړول شي او هم ټولنه ته درد سر جوړوي.
او د حل لارې څه دي؟
نو بنان ټول متوجي اوسې کوم مسولیت الکی.
خو ګوریدونکو د روزنیز علوم پوهان په دې اند دي چې د ماشومتوب پړاو د راتلونکي ژوند په جوړښت کې ډیر ستر رول لوبوي او که د ماشومتوب پړاو له ستونزو سره مخ شي نو د هغه ماشوم په راتلونکي یو پټوله کې به په ټولنې ډیر منفي اغیز ولري. د دې اونۍ د کور کلي خپرونې موضوع مو ماشوم ته ښکنځل زده کولو ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته ښکنځلې په لوی لاس زده کوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر باید څه وشي. د خلکو د نظرونو تر څنګ د ارواپوه او د ماشوم د روزنې متخصص سره مرکه هم لرو. تر پایه راسره مل اوسئ. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
اخوګوریدونکو ماشوم زموږ د زړونو آرام کورونو ته خوشحالۍ راوړونکی او د چاپېریال د زیبا او زینت هغه چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی او د انسانانو په منځ کې یې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی. ماشومان لویږي، بارونه، عادتونه، استعدادونه، خوښۍ او خواهشات یې ورسره یو ځای غټېږي چې د نن امپراتور، عالم، فیلسوف او حتی مجرم د پرون ماشوم دی. د مور او پلار مینه، روزنه، تربیه او خاص خاصه پاملرنه یوازنی هغه شیان دي چې د ماشوم څخه یو څوک جوړوي. د سبا د ځوانانو پر حق لارتلل، احساس، قوي وجدان او نورانی زړه د نن د ماشوم ښه روزنه ده. خو په ځینو مواردو کې بیا دا موضوعاتو ته سمه پاملرنه نه کیږي او کورنۍ د ماشوم د لا خوږوالي په خاطر ځینې کلمات ورزده کوي چې په آینده کې هم ځان او هم ټولنې ته ستونزې جوړوي. په همدې هکله مو د کابل ولایت د مکرویانو اوسیدونکی رحمان پوښتلی چې دی خپلو ماشومانو ته څه ډول خبرې زده کوي.
خبر راغلی ده کنځاکې کړوی د خرس چات وایي، خو کنځل یې واقعاً خوندورې دي، ډېره ښایسته خبرې کوي. د کنځل متوتر کوي، کله کله وایي بیا حافظ نه وځي، بیا زور ته دغه میلمه راغی هله جک سغې ګسر ونیسه، یا لاس را اچوه اتي لاسونه اچوي، کنځا ورته کوي. ا کنځه یېسه خوندور ټوک بنې کوي که نه، سخت خوندور نظرین خبرې کوي. دا دې لختره چې لږ غوندې په خبرې لږ تیز را شي، سهار مې چای چې کله چای مې ګیلاس مې ورته کېوخته، ما در تلی د خرزه.
همداراز د کابل د کارته پروان اوسیدونکي سهیلا بیا ډیره له دې موضوع سر ټکوي. هغه وایي چې د دې ماشومانو ته ترونو او د کور نورو غړو بدې خبرې ورزده کړي او دا له دې حالت څخه ډیره ځورېږي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
اول دا ورته زده کړي چې زما نوم واخله. کاکا ته باید کاکا جان وایي، دی وایي نه چې ماته زما نوم یعنی فراد، ماته فراد ووایه. پلار ته ممتا فواد وایي، داسې نه چې پلار ووایي. زه یو مور یم، زه خپل اولاد نشم ووایم چېرته دا خبره ونه باسته خپلې نه شرمېږم که نه، ځکه موږ داسې نه تربیه شوي. موږ هم داسې ماشومان وو، داسې مور پلار مو درلود. موږ خو مور پلار دانه دي راښودلي، دو ته مینه نه وایي. زه ډېر کوشش په دې کوم چې الفاظ ته ایسته کړم، مګم بعضې وخت چې زه غواړم چې زه خپل اولاد نه دغه ایسته کړم، ماته فامیل وایي چې ته زشت رویه کوې. کومه مور به خپل په اولاد لورېږي چې زشت ورڅه وکړي؟ خو هره مور غواړي چې اولاد یې سم تربیه شي. زما اولاد یې خراب کړی دی. زما اولادونه یو درې کلن دي، یو دوه کلن دي، ډېر خراب شوي دي، ډېرې کنځلې کوي، ډېرې بدې زده کړې دي. زه د دې ډېره سخته مخالفه یم. داسې په جار چغې وایم چې زما او د اولاد په منځ کې ډېره مداخله کېږي، باید مداخله ونه شي. دا ونه وایي چې یوه مور زشت، هېڅ مور غلطه نه شي کېدلی. هېڅ، زه یوه مور یم، زه پوهېږم، زه درکم چې خپل اولاد باید څه رقم رویه وکړم.
د کابل ښار اوسیدونکي صالحه ساحي وایي چې د ډېرې کورنۍ لیدلي چې خپلو ماشومانو ته بدې خبرې او ښکنځلې زده کوي، او وایي چې دا کار ځینې کورنیو ته مینه ښکاري. دا چې د دوی په کورنۍ کې د ماشومانو خبرو او روزنې ته څومره پاملرنه کېږي، نوموړی به یې راته ووایي.
ما لیدلی دی ټول مور پلار ورور خصوصا دا انا اما خاله ټول کوچني ته ښکنځلې زده کوي، او د هغه د خولې نه داسې مزه راځي چې بیا نو هغه خندام کوي، وایي ګوره څنګه دې خبرې کوي. زموږ په کورنۍ کې اولین لومړنی خبر دا دی چې ماشومانو سره په خپل ژبه خبرې کوو. داسې نه وایي چې دا پاپا دي، دا خاله دي، دا تتی دي، دا چې زموږ په کورنۍ کې ښکنځلې شته، قرآن شریف زده کوي، ښه خبرې زده کوي. یوه خبره ده په فارسی چې میگه طفل دامنگیر من آخر گریبانگی، دا چه خدا خبره زده کوي، بیا نمور و پرغت هم بایی.
همدارنګه لیکوال او ژورنالیست شبانه محمدزید عمل غندی وایي چې دا د مور او پلار دنده ده چې خپلو ماشومانو ته کیسې او ځینې ترانې ووایي تر څو هغه د ماشوم د ادبیاتو سره آشنایي پیدا کړي او له بدو ردو خبرو څخه مخنیوی وشي. نورې خبرې له محمد زی اورو.
ښکاره ده چې ماشوم ته په کورنیو کې هر څه ښودل کېږي، هغه بېرته بیا انعکاس لري. وروسته فرض کړم که یو ماشوم ته د مینې الفاظ ښودل کېږي، د مهربانۍ الفاظ ښودل کېږي، هغه بېرته هماغه لفظونه خپلې کورنۍ ته کاروي. که ښه لفظونه وي، که ښې خبرې وي، دا د دې نمایندګي کوي چې مثلا دا ماشوم ښه تربیه لري او د یوې ښې کورنۍ مثلا نمایندګي کوي. او که مثلا بد لفظونه کاروي، خامخا دا ښکاره ده چې خلک قضاوت همداسې کوي چې مثلا دا ماشوم یا دا وروسته چې لویږي، دا لک یا دا جینۍ، دا د خپلې کورنۍ نمایندګي کوي. څومره هم چې کولی شي مینه د ورزده کې، محبت د ورزده کې، د تربیې او د ادب الفاظ د ورزده کې، له دې سره مونږ کولی شو لږ تر لږه، که اوس مثلا یوه خوشبخته ټولنه نه لرو، لږ تر لږه د راتلونکي لپاره مونږ کولی شو چې یوه خوشبخته بختوره ټولنه ولرو.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو ماشومان پوښتلي چې آیا دوی ښکنځلې کوي که نه کوي.
د ماشومانو نظرونه په ګډه اورو.
زه خوشی یم د کابل اسیدنت ما ټمپلر مور د سرخانه را ما ته نه دی ویل چې واشه کمزا او کو لاشه باندې خلګو زور او به تر بګی او کما ته تان را ما ته خطر بیا را خدلې ما ته ویل دی چې غټان ته وای سلام ورکې چې سره غرس کټور سره چې غرس مک
ان می لادا لادا بیا خپل خار نیونه او نوڅ بیا دا ویته وینېونه ا نیونه ناستر ګره بدرنګي دتا خستا
او زاهد الله د میدان ورته ز کنځل نه کوم کنځل پات کړ کنځل پات کړ د کنځل ما کړ
خوګو ردونکو د ماشوم دراتلونکو ژوند د خکېدو لپاره د والدینو لګه خو دقیقه پاملرنه د دې تنکی ګل په ژوند کې لوی او مثبت تغیرات راوستل شي. د لا خیرازی لپاره ځانګړي روزنه په بنسټیزه توګه پر هغوی شفقت کول، د هغوی زده کړو ته پاملرنه او د هغوی اصلاح ټول هغه څه دي چې د نن تنکی ګل په لویه او مضبوطه ونه بدلوي. دا چې ولې ځینې کورنۍ د ماشوم د ښې روزنې په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي او هغوی ته بدې خبرې ورزده کوي، ستونزې یې ټولنې ته څه دي او د حل لارې یې څه دي، په همدې هکله زموږ همکارې مریم توخی د ارواپوهنې او د ماشوم د روزنې متخصص استاد جمشید رسا سره مرکه کړي چې ستاسو پام ورته راړو.
خغل استاد لمړی پښتنه ودا سي متره کوچوله زيني کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومان ته بعد خبري کنزلي خصنه غ ماشومان شنو خبر راغلي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم زيني کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف فلتونه ورته. اول خو ډېر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پويږي. زيني وختم روانی ستونز، زنی وقتم د خپل مور و پلار خراب تربیه، زنی وقت محیطی شرایط چم دستی مثلا یو چیری لیدیلی دو هم آقا کار تقلید کهی، زنی وقتم ده او سرگرمی و تفرید پاره بداشن که ده خنداد پاره، خلاصه مختلف لاملونه ولی اصلی خبری دادی چه مور و پلار نپویگی یو زمی شوایم پر نرهی که ده طولونه مهم کار چه یو سو کولش انجام وقتی آقا سالم پرورش تعلیم او تربیه ده ما شما ندیزه هم شوایم ترسو چه دوه اصل پر جهان که پر نرهی که اسلانشی ایت وقت خ شرایط نرازی، یو د ماشوم خ تربیه روزنه او دویم د ثروت عادلانه تقسیم. نو بنان که مور و پلار قواعد و پویگی اصول و پویگی دا کار نکه.
آقای استاد دغه کړنه بعد واقف ټولنه ته او خپل کورنۍ ته بچوي چې مثلا مور و پلار خپل اولاد ته وایي چې کاکا ته یا کنزله وکا یا داسې بعد خبرې وکا د دې بعد واقف بچوي
ماشوم ته باید مونږ پرورش ورک، یعنی د هغه شر رو ته برابر کوچ دا وده وکی. دوائیم بیتا تربیت سده ده اخلاقی اصول و ازده کول ماشوم تا او اجتماعی آداب ازده کول. خواهوز گوره تربیت سشو اخلاق او اجتماعی آداب ورته ازده کول. کلا چه مونگا کنزا کول ورته ازده کول، یعنی ده تربیه زد کار کول، دلتا ده ماشوم تا شخصیت خرابه کیگی. نور امدسی دا کنزلی عادت کیگی اجتماع کی دا خبری کهی تا سپویگی چه ده مونگا یو مهم برخ ده ارتباط کلام ده. حتی ده انسان او نور و ایوانات و توپیر ده کلام زنی وقت ده تا انسان تعریف داوه چه ناطق ایوان. خوز که ده نطق خراب شی ده ایوانان اونام بدتر شی خو معلوم دار ده طول ورطه پازم دید. شخصیت دیر سپک معرفی کهوی پا ده طولنکه. دوی حضرت علی کرم الله وجهو خبره پویگی چه وی تاسو ده خپل فکر مراقب وسیگی چه ده خبری تبدلیگی. بیا وی ده خپل ده خبری متوجه وسیگی چه تاسو پرفتار تاثیر لري. وای د خپل د رفتار مراقب اوسې کی چې تاسو شخصیت جوړه او د شخصیت مراقب اوسې کی چې تاسو سرنوشت جوړه. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبری ورنه
رسی پختنه غلی استاد ده هلاری سری سبا دوش چیز غستون زالبته که ختمی گینا قلن لکسرا کمش
اولا زمی شوایم چه دقیقه که پروسه که به طول دخپل مسئولیت داکی متاسفانه دومونگ په طولونه که دا خبر دیر خراب دی او مین دی پلارونه هیچ نپویگی ده پباره که مثال در توایم یو شودی ورکول که اشتباه بوسیگی ماشوم سه او مشکل جوریگی چهور الفکسیشن یا تثبیت دهانی ارتوایی چه ده دخپل گوتی خوری گیر او بروت خوری همیشه باید یو سیشی بوسیگی چه داماد کلکه خسته ساجق خوری بعدی خبری که پرخورکیگی چرسیکیگی سیگریتیکیگی ده خبر یو شودی مور نپویگی سرقم بر نه تاسو گوری یو بعد اشتباه په کوچنیوالی کې ټول عمر بعد یې غیزه لري. رسانه باید د خپل مسؤلیت ادا کړي، متپل مول پلار نه کوي، متخصصین ناز دي زحمت نه کوي یا ورته امکانات فراهم دي، کتاب نه لوستل کېږي. متاسفانه هیڅ قانون عملی نه کوي، خپل در ټول شي خرابيږي. اوس کې او مور پلار قواعد ما ورته ایزده نه وي، خپل در د خپل ځیګر ټوټه ته اسیب رسي. نو بنان ټول متوجي اوسې کوم مسؤلیت الکیږي او نه متاسفانه هم داسې جریان لري او بدتر کیږي.
درنو اردونکو دا وو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ښه چاره.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.